شایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې له مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث لرو، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د سنه لتلې وزندانه د څلوېښت نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بختر خبري اژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي، نن د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړ چې دا کډوال په پا پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشي شوي دي. د بیان له مخې ټول خوشي شوي کسان به ډېر ژر د سپین بولډک د دروازې له لارې افغانستان ته واستول شي. د دې مخکې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې ویلي وو چې د کراچۍ په مرکزي زندان کې شاوخوا 400 افغانان لا هم بندیان دي. د امریکا یو شمېر جمهوري پال وکیلانو د ټویټر اجرایه رئیس ایلن ماسک ته د طالبانو د ځینو چارواکو د تایید شوو حسابونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې دغو وکیلانو د استازو جرګې غړو فالون پات فالون، کیت اسلف، رونی جکسن او جیمز مویلان په یوه لیک کې ماسک پوښتلی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارونو مخه نیسي او د ابیرنګ عالمې په وسیله د حسابونو د تایید په بهیر کې د حساب لرونکو هویت څنګه چې کوي. ښاغلی ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایه رئیس شو، د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیه وټاکله چې ورسره د طالبانو ځینو چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبي علامه وپیرله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ خبره بالاخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ رسنیو د څانګې مشر عبدالله جان پاکستاني بیګا ازادي راډیو ته وویل دا لړۍ په روانه مارچ میاشت کې پلان شوی، خو د نیټې د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. او په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 5000 ته ورسېد. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 او د ټپیانو 60000 ته رسېدلې. په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوخته او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحثمو زنور یاس نوري هر کله کوم. د الویډیز او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفتر کرن ډیکر د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو پراګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرحان حق ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي، خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې وقت څو مختلف مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوالې ټولنې ګډ هدف ته په رسېدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونو پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د الویډیز یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 15 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. اساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوړي چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي په دې برخه کې بې صلاحیته دي. او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تیره لکم زواک سره تعامل وکړي او آیا طالبان به د دې ولتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري تاسو ته درشو. دغه خبره چې د لویدیز یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یوه خوله نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوري ستاسې خدای کریم جی درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسې د حکومت یا نظام اډانې ته وګورو، د دې نظام رهبری په کندهار کې ده. د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسائلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځایه صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرایی کړي. هغه قوت چې په کابل کې میشته ده، د ریاست الوزرا په نامه، له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبرۍ احکام تطبیق کړي او په دې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د شمېر هیوادونو یا ملګرو ملتونو مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت په دغسې نظام او سیستم کې ډېر پام نه شي کېدی. موږ او تاسې د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې خیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو. له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه ټکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډېر مظلوم دي. انصاري صاحب
د ټکر موضوع نه ده، دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د ټکر مسله د نظریاتو ټکر وخوړو، دلته د تمدنونو د ټکر فل.
انصاري صاحب بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه؟ تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې دغه د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي د نړیوال ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي، آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړ شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري، چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال، باید هغې حق او اساسي حقوقو ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وښيي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې لازل رب ورته فاضمسان قرآن کې تسجیل کړي او رالیږلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغې اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغسې د نفقې حق، دغسې د په هغوی باندې د ترحم حق، دغسې د دې ملت د کونډو او یتیمانو سره د صله رحمۍ حق، هغوی ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکاناتو
سمول
د حکومت لا اساسي دندو دي.
امانساري صاحب
هم په دې مکلف دي.
بله امانساري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوی. دغه خبره چې تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي، په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسېره شوی. اباستانګزی په لوګر کې وی غونډې ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو بهتره ده چې له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې باسته بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مشر نثار احمد کریمزی، تاسو ته هم خراغ لاست وایو. که لومړی له تاسو پوښتم چې انصاری صاحب په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغو پریکړو ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړه کوي. ملا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړه باید عملي کړي. که چیرې دغه د اجرایوي ځواک ډیر مسؤلین له دغو پریکړو سره په مخالفت کې وي او ورسره ناراضه وي، لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غږونه اورېدلي دي، نو څه فکر کوئ چې آیا دا پریکړه سمې دي او که اختلاف موجود دی د ښځو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات تاسو ته وړي صاحب او انصاري صاحب او نورو اورېدونکو مشرانو. نوی صاحب محترم، ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د دې خلکو تر منځ او د یاد فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب تطبیق، دغه پوښتنه دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځینو ورته یو فرمان دغه شي او دوی په ټول ملت باندې هماغسې تطبیق کړي. ولی موجوده د طالب په ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره په ملا عمر په مشرۍ تیره شوه، دا هغه دوه ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو، د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو. ولی دغه موجوده یاشته نظام چې د طالبانو موږ وینو، دا یو پروتوکولي او قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالاتو او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هېڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې یو نظری وي، دا هېڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو او د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګېدي.
بل کرمزه صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي، نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړی حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کېږدي. په تیر د افغان جنو او ښځو حقونو ته د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي، پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بل لار نشته له دې پرته چې طالبان خپل پریکړه بدله کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تعامل کړی دی، که خبره دا سی وی چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې، نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي؟ ورشي خندهار ته کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو پلاوی سره لکتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره لکتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
دا خپل په ځات کې دغه دی، یعنی دا زما نظر دی چې موږ د مطبوعاتو د لارې نه اورو چې په طالب فرمان صادر کړلو دغه سی پریکړه وکړله. بیرته د دې طبیعي خبره ده چې د فرمان نه باید دفاع وشي، د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي، دفاع د نړیوالو د خلاف لپاره چې دغه وشي وضاحتي یو پرس کانفرنس یو موضوع مطرح شي. ولې داسې هېڅ شی وجود نه لري ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی. دا فرمان د داسې یو مرجع نه صادر شوی دی چې هغوی ته خپله نړۍ لاسه چې طالب هم ورته لاسره ځای نه لري. یو څه موده مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره ناست وو یو مجلس کې، بحث کېدلو، پوښتنه مې ترې وکړله چې تاسو د ملا هیبت الله پوښتنه لیدلې؟ هو، مې لیدلې ده، خو چې لږ مراټیل خو په دې خانه کې چې نه ما امضا لیدلې ده. نو دا خپل د ملا او هبت الله لیدنه یا د طالبان لاسرسی هغوی ته هم ډېر په سخته. بله اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نه شي کولی، ځکه د دې دوه غټې عمده وجې دي. یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري، دویمه وجه دا ده چې دوی فکري تربیه نه لري. دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو. امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو، ادر د دوحې له تړون وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو چې دوی به خپلې هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي. خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده، د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده. ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوالې ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازي دي، یعنی په دې معنا په ټکر کې نه دي. یو افغان ښځه نجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي، ډاکټر سي، انجینر سي او همداشان په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي. دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي؟ آیا افغاني کلتور د دود دستور دا حکم کوي او که اسلامي شریعت؟ اسلامي هیوادونو کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي، هر فرد خپل حقونه لري.
چې دغه د باور خبره چې مې ته وکړله چې اوس د دوی دغه مرجع نه ده معلومه ده خبرې. اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاونډ پلار ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګیله وکړي، په خپل د طالب ساختار نه د پکې جرګه شته، د مشرانو جرګه نه پکې ولسي جرګه شته چې سړی ورسره ملت را پاتې کې خپل غټ دی یو چا سره مدعي سره شریک کړي. په ارت کې د کابل چې کومې چارواکي ناست دي هغوی یو هم د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوې یا د تجدید نظر یو دغم وکړي. دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادرېږي او هغه دوی مجبور مکافه دي که ملت پرې رضا دی که ناراضا دی هغه باید تطبیق کړي. زه د نړیوالو نه مننه کوم، تشکری ته کوم چې ما سره د تشکری الفاظ نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د مباحثو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو، یو یو تخنیکی ورکو چې ته که په نړۍ باندې ځان په رسمیاتو پیژنې دغه دغه مواردو کې احتیاط وکړه، په دغه معنی د نړۍ دغه کېږي خفکېږي په تا باور د منځه ځي. ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ د لپاره یو سیاسي سمبول ګرځولی دی چې دوی غواړي چې په دې تعلیم باندې د دې ملت سره په دې جفا باندې دوی د نړۍ نه مشروعیت واخلي. که نړۍ ورته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکوي.
مننه کریم صاحب انصاری صاحب، تاسو ته درځو. آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د ښځو د زده کړې له موضوع څخه؟ تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساس هم ښایي د اول سره مو سروکار دی، آیا د ولس غوښتنه هم دا نه ده؟
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی، نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي. موږ باید د افغانستان د خلکو ارزښتونو، د خلکو کلتور، د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو. او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو، هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علیه السلام له بعثته تر دې دمه ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او عملي کېدا او د پیروي وړ دي. الهي احکام هغه څه دي چې د هغې په مقابل کې هیڅوک سر نه شي پورته کولی او نه هم ودرېدی شي، نه اسلام اجازه ورکوي نه اسلامي ټولنه. موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهي حکم دی، زده کړه او لوست الهي حکم دی چې د پیغمبر علیه السلام دپاره لومړنی وحی چې نازل شوی لومړنی پنځه آیتونه په اقرا یا لوست پیل شوي دي چې ولوله، او هلته په همدغې پنځو آیتونو په پای کې ویل شوي چې علم الانسان ما لم يعلم علم
ورکړي. انصاری صاحب دا خو درسته ده، اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړې چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي، سر نه خوري. دا خو درسته ده، هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبرې ته چې ولې دغه نه تطبیقي هغه چې تاسو وایي چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي، که هغه رسمي ادرسونه دي، که هغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړو زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کېږي د ګډ تعلیم مسله یادېده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلا و، د هغوی زده کړې جلا وې، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران میرمنې وې، د هغوی د دروازو د پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین اسان میرمنې وې، او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زموږ اکثریت چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو بندو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوي وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یوه طرحه برابره کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تللې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول یې ورته جلا کړ. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري. سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي، او نه باید افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق کړي.
مننه انصاری صاحب. کرینځای صاحب، تاسو ته درځو. کچېری خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دیننه یو شمیر جګپوري چارواکي له دغو پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي، او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي، او ډیر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنه کړي چوپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یوه خوله نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي، او که به دا نور هم ژور سي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سو تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې، چې دوی اوس دغه فلټر روان کړی دی چې دغه څوک په کومو مسایلو باندې اختلافات لري، او د امیرالمؤمنین د فرمان نه یا د قندار د پریکړو نه سرغړونې کېږي، دغه د دې خپلو صفوفو نه کناره کي او سرنوشت یې ورته معلوم کړي. یو خو دغه موضوع بیخي جوت، او بله خبره په داخل چې د دوی په منځ کې د دې پریکړو اختلافات چې دي، دا څه پټه خبره نه ده، دا د خصوصي مجالسو خبره نه ده. دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانزي مجلس چې په لوګار کې واضح ویللی چې په رهبري پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان مونته دغه کوي، الهي نه مشتبا کېدی شي، مشاورې تیرېستی شي، حالات یې تیرېستی شي، داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کوم ژمنې په نړیوالو کانفرنس کې کړي دي، یا داسې نور چې دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دې څلومي د دې نظر چې تاسو وګورئ، د دې خلکو په منځ کې په دې موضوع باندې په خپل هم سره مشتګریوان دي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده، دغه د نړیوالو ته نه زور ورکوي، دا د خپل ملت سره دغه ډېر زیات دی. په دې دوی قانی دي داخل کې د کمی مرجع د خوانه چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانی. خو متاسفانه نړیوالو اګه صورت کړی دی په کابل فشار دی. کابل موضوع زه نه دی، د موضوع زه قندار دی.
مننه کریم زای صاحب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان هم همداسې به ټلیفون لار سره وصل شوی دی. تورمان صاحب، ډیر وخت نه لرو که هغه مهم تبصری د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې، که یو څو تبصری ولولي اوریدونکو ته خبر شي. مهرباني.
بله نوري صاحب، فهیم الله وردګ لیکلي په هغو سیمو کې چې اکثره نارینه د لیک او لک سره علاقه نه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په نجونو ته د پوهې دروازې خلاصې کړي؟ سنجي په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید ښوونځي او پوهنتونونه او موسسات خلاصې، ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان بیا لیکلي چې ټول په دې موافق دي چې دا ښوونځي خلاص شي او د کار ماتې، ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړه عملي شي. ساحل ولی شاه ولی خیل بیا لیکلي، په اتفاق سره باید بند ښوونځي او بند دولتي موسسات او نا دولتي موسسات د ښځو په مطلع شي. دغه شان شفیع الله خان اخلاص بیا لیکلي چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي، دوی د پریکړو د عملي کولو واک نه لري. بله نوري صاحب.
بله اجمل تورمان، مننه چې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پاڼه کې څرګند کړي وو دا مو ولوستل. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري، تاسو ته درځو د څو دقیقې وازی پاتې دي، کله راته وایي چې نړیوال خو ډېر زیات دغه غوښتنه کوي، د افغانستان ولس هم همدغه غوښتنه لري. فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یوه نیمه میاشت وروسته چې نوی کال پیلېږي، پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد واوسو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي. باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب په اړه لري، هغه بهانه د هلکانو لپاره هم دي، هماغه هم د ځوانان چې ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي، هماغه نصاب لولي چې دوی د نجونو لپاره بهانه نیسي. که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د نجونو او د هلکانو پوهنتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي، هغه هم په ډېر بیړني شکل لارې چارې ورته لټول کېدلی شي. خو دا بهانه هم نه شي توجیه کېدی، ځکه د نجونو ښوونځي خو تر اوسه پورې جلا وو. نو موږ فکر کوو چې د نظام اوسني چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته په ډېر درنښت او احترام وګوري او دوی د الهي احکام او د اسلامي شریعت، د افغانستان د خلکو د عقایدو، ارمانونو او کلتور په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلکو ته د نه یوازې لومړی تر دولسم بلکې تر دکتورا د زده کړو زمینه مساعده کړي، شرایط ورته مساعد کړي، هم د زده کړو شرایط، هم د دوی وکاله او هوساینې شرایط، او هم پر راتلونکي کې د ښه او باعفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس په کار شي، او هغه مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان لري، هغوی لپاره هم د کار او زیار زمینې مساعدې شي، یا هغه چې بېوزلې دي، کلي او ښارونه یې ستونزې لري، په کورنۍ ستونزې لري، هغوی د خپلو ستونزو د حل لپاره د بی بی عائشه صدیقې او بی بی خدیجې په پل پل کې
مننه کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري، او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤل نثار احمد کریمزی، چې په دې 25 دقیقې د ازادي راډیو بحث کې مور سره ګډون وکړ. دا بحث مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.
Yeah.